افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوریس نوري هر کله کوم مخکې د چلي د خبرونه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې څه باندې ویونه په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغیزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې د زلزلو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږ 1300 او د ټپیانو 1800 یاد کړي چې په خبرې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو د مړو شوو کسانو شمېر له 2000 زیات او د ټپیانو هم شاوخوا 2000 کسان یاد کړي وو. د راپور له مخې د زلزلو له هرات ښار بهر په شاوخوا 10 کیلومتر کې د ولایت شپږولسوالۍ زپلی او زیاتوي په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د یو بل خبر له مخې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او عمومي منشي تدروس ادهم ګبرسس وای د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورنو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي د روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات زلزله زپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله زپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. په دغه روغتون کې 45 ډاکتران او 40 تنه تخنیکي پرسونل کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ په هرات کې له بل زلزلې وروسته پر مرستندویو سازمانونو غږ کوي چې له زیانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ویسټ نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته یې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندویو سازمانونه چې د سرپناه څښاک اوبو او درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي تر دې مخکې د اکتوبر په 14 په یوه پوست کې د زلزلې له زیانمن شوو سره د متحدو ایالتونو د 2 میلیون ډالرو د بیړنیو بشري مرستو خبر ورکړی و. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خوړه به له کومه کیږي. دبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بلل دي چې په خبره یې بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د لاریون کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند د لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو، اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزې اسرائیل هوایي بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 8 نېټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د حماس د وسلوالو لخوا د وژل شوو اسرائیلیانو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمبارۍ پیل کړي چې تر اوسه پکې 2500 فلسطینیان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوی دي. پاینال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږ عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ سوه ورځې پوره شوې. د اوکراین د پوځ د لوی درستیز دفتر ویلي چې روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکل دی. ازادی رادیو خبر دی مرکزی څنګه دراپور لمخې د اوکراینی چارواکو و چارواکو ویلی چې نی بریدونه د سر او مال زیانونه هم لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې په جنوب او ختیځ کې ځواکونه چې د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي د روسیې ګڼ شمېر بریدونه شنډ کړي دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانۍ پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک هم سرپناه ته اړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی د په زمې کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
په دې اړه مو چې په هرات کې ولې د پرلپسې زلزلو سخت ټکانونه احساسېږي او خلک باید څه وکړي، د جیولوژي خطرونو له یوه متخصص سره مرکه کړې ده.
کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوې دي هغې نه لري اوسېږي، ماشومان د لرې ساتي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستانی چارواکي باید هغه افغان پناه غوښتونکي له هېواده ونه باسي چې د خپل امنیت له ویرې د هېواد ته ورغلي دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په هوته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانی په پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستۍ زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نور حال په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لک تر لګه 2000 کورنه په بشپړ ډول ویجاړ کړی او زیات نور قسمه تخریب کړی دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتیاي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران په دې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت ده او سره په زمين کې کم نقدي مرستې سراجي چې مظلوم ولست لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی په زمين کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي و چې د لومړۍ زلزلې د شدت کچه د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچه 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې 2 تنه مړاوي او 13 تنه ټپيان شوي او د هرات خار په ګډونی په زندجان، کوهسان، ګلران، رباتي سنگي، کوسره او اوبي ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولاله. د ادارې په خپل نننې اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږ ولسوالیو کې 20000 کسان زیانمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک لقوله د هرات زلزلہ په افغانستان کې دروان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل اکسپانه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیس کې د زیانمنو شویو شمیر 3,350 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل په سړه هوا کې بې سرپناه ژوند کوي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړیدلې، هیڅ هم ندی پاتې، خپل هم ډیر ناروغ یم، روماتیزم لرم، سړه خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت په اړه کی
خلک لویرې کورونو ته نشي تللی، دلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونه چې لنډ دي لږه شیبه ولاړ شي لویرې بیرته راشي، تشناب نشته د شپې په خیمو کې برښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن خپل اکسپانډری کلی په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله درې سوه اتل زره خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې شپږ اویا زره نجونې او ښځې شته چې اووه زره او څلور سوه یې همدا اوس امیندواره دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې اووه زلزلې شوي او دوی اوسمهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره نولس میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
نن مخکې د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په هرات کې څه باندې یوې اونۍ راهیسې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه کېږي، حتی د ځینو قدرت د ریختر په کچه د لومړنۍ زلزلې ته ورته دی، ولې دغه ټکانونه نه درېږي، علت څه دی؟
اول زلزله تقریبا بوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږ د زلزلو پس لړزې دلو ده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړکیږي، مګنیټیوډ به واړ شي، نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي. لیکن متاسفانه پرون دا وښودل شو چې حرکات وسم جریان لري، تکتونیکی حرکات شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غي نه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وښونن هم موږ پس لرزه د دې زلزله دلودل او داسې ښکاری چې دا زلزله تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزله الته شو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه دیفالت په طریقه باندې الته روان ده چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دی، مخکې هم زلزله په افغانستان کې شوې لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانون ورو کیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانون دی چې اکثره نور زلزلې وایي، ولې علت څه دی؟
دا د زړه چې په دې منطقه کې تقریبا اخرنۍ زلزلې شو هغه 1978 کې اوس سلور ماګنیټیوډ هغه نه پس دلته زلزلې نه شوي، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه شوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا دی کچیر موږ جیولوژیکي معلومات سره راټول کړو دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و او اوس د انرژي اکم فال چې دا کوم د تکتونیکی حرکتو مخه نیو یا کلک نیول هغه انرژي اوس قوی شوی د ډیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سره راځي.
بله،
نو چې کله یو د فرادا کست یا مات مات شي نو ته هغه وخت پورې دا زلزلې به کیږي تر څو چې دا ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځي کې به یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي اغیز نه خلاص شي، انرژي خارج شي چې بیا د نه پس فالت آرام شي.
دا غورستې زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړي دي، طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړي در زونه پکې پیدا شوي دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړي دي، اکثرا زیانمن شوي ودانه یا کورونه. خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزله د هرات زلزله چې ده د دې عمق دومره ډیر نه اوسنګ چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو، هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي، خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغې کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونه کې درزونه دي هغې نه لری اوسیږي، ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږونی سي چې زلزلې په وخت کې باید څو کې چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخص شته دي چې کولای شي د میډیا او یا هم د کتابونو لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغې مطالعه وکړي، هغې وخت کولای شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزه به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره د هرات د زلزلو په باب مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
د هرات زلزلې په موضوع کې به هم تم کې یو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې له ویرې په خیمو کې شپې تېروي د ګرځنده تشنابونو له نشتوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تیر شنبې په ورځ دلته په دښتو او سړکونو ترڅنګ خیمې درولي وای دي لومړنۍ واسانتي او په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشټوالي له امله ځینې ناروغي هم خپرې شوې دي. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشټوالي د ماشومانو او میرمنو لپاره یو جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهالي اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالی دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالی په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خپرېدو لامل شوی.
از زمانی که زلزله بیرون
شروع شده لاغه وخت رئیسی چې په هرات کې زلزلې پیل شوې تر اوسه زه او زما شاوخوا ګوندیان اخلاص سیمې ترغلی یو. دلته له جمعه د نن څخه د څکا کوبر اورل شو خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په ساده فضا کې د تشناب بارتیا پوره کوي چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې د غلطه شته دي هغه ته د ناروغي او پیخودو لامل کیږي.
د هرات بل اوسیدونکو لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او اوس ترې وی خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالی د کورنۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
5 تا طفل ریزه داري
15 کوچني ماشومان لرم ټول نه تنه یو ګرځنده تشابونه نشته خیمه نه لرو او د څښاک پاکي وبونه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کوي.
مزایمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمه اوسیدونکې نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یو دښته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نو موري وایي
درین چې یک دښته خېل کلانه کې هم
دلته یو لوی دښته ده چې ټول ماشومان نارینه او ښځې دلته راټول شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې لري او لیدل کېږي د ګرځنده تشنابونو نشټون دی. ښځې مجبورې دي صدرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم همداسي پاکو بنشته، ګرځنده تشناب نشته. د دوی د ارتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ لار نشته.
یو بل خزه چې په هرات کې اوسېږي وای چې میندواره وا او دوی ته نګدي د تشناب د نشټوالي له عمله به ډیر تګ راتګ کوي چې له همدې عمله یې سخت وشو. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ما ازمي
موږ د همدې زلزلې له زیان بنشو څخیو. موږ د زلزلې د ویر له عمله نه غوښتل چې ډیر تګ راتګ وکړو، ډیر لاړ شو را شو. بس ما مشوم سخت شو. که ممکن وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندوی موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړې توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې او ژغورنې ډلې د لیږلو خبر ورکړی و. د هرات اوسیدونکو په داسې حال کې د کافي اسانتیاو په ځانګړي ډول د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 19 میلیونه ډالر او تاړتیا ده. د افغانستان لویدیځ کې هرات ولایت د تیرې اونۍ له شنبې له ورځې راهیسې د څو زلزلو شاهد و. د تیرې یک شنبې په ورځ هم هرات کې دوه زورور زلزلې وشوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نو تفصیل له اسد الله الدین.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرایلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې بلنکن دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنونکي حالت ته اندېښمن دی. بلنکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغه ورځې را په دیخوا پر غزه تړانګ درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوی دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوی هم دي. د غزه شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمیر یې له 1 میلیون اوړي خپل سیمې پریخي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14 باندې خړونه لريواله او ورځ ده. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی چې تر اوسه په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته خوراکي مواد او نور مرستې رسولې دي وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکو څاخت خوړ به له کومه کیږي. د پروګرام د غرازه په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی دی چې ژمی روان دی او په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره باید د مرستو لاس وکړي.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې لپاره رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وايي 15 میلیون افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. ډبلیو ایف پی دا خبره د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمی مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. ډبلیو ایف پی تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 12 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان یې وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه پلاسی کراچۍ کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او ریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هیڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هیڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کیږي چې هیڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کیږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
لرو د کور کرایا او د کور لګښتونه نشو پوره کولای. زما سن کم دی خو کمې وګوري حیران بشي چې دا خزه سمره عمر لري
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانیو ها به شکل مقطعي
د مرستې بدل لند وخت لپاره وي او د خلکو د رنز لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردون کې د چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستلو لپاره نوم لیکنه وکړي. داسې مهال چې د کار ډیر ورتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري. یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د نورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لږی او اند مرګ لګواخ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ یې د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نس ویده نه شي.
او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن استرالیا سریلانکا ته د 5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه، 209 منډې کړې وې او د استرالیا ټیم لپاره یې د 210 منډو هدف ټاکلی و چې د استرالیا ټیم وتوانېد. د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 16 اور کې 215 منډې وکړې. دغه لوبې په هند کې روانې دي. سبا جنوبي افریقا او هالند سره مخامخ کیږي او بل سبا د افغانستان ټیم به چې انګلستان ته په رون د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستانی چارواکي باید هغه له هغو افغانانو له ځورولو لاس واخلي چې له خپل هېواده د امنیت له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نږدې دی چې پای ته ورسیږي، خو دوی بیا هم بیریږي چې له دې هېواده په زور ونه ایستل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د حقې پرېکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بی اسناده پناه غوښتونکي له د هېواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پرېکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوی چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پرېکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډول چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي، نه شي بېرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکی په نوم یو بل افغان کډواله وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځي، زه چیرته لاړه شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسول عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
په ټول پاکستان کې اوس هم د پولیسو نیونې دوام لري. خلک ډیر پریشان دي، ویزا نه تمدیدېږي، د یو ان ایچ سی آر دفتر بې تفاوته دی او د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره هیڅ اقدام نه کوي چې د 2021 کال له اګست وروسته پاکستان ته تللي دي.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نه ایستلو غوښتنه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای وروسته به د پاکستان حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي گنی دوی به جبران اخراج کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د شپې نه نیمه بجې شوې. د برخه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. د بحث مو هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د حضور پر موضوع ترخی خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د انسبان دی ویونی په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغیزمن کړي. سیف د چلډرن نن په خپل وی پانه کې په یو راپور کې د دغو زلزلو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 1300 او د ټپیانو 1800 یاد کړي چې په خبره ډېر برخه ښځې او ماشومان دي. خو تر دې مخکې ځینې نورو د ملګرو ملتونو ادارو د مړو شو کسانو شمیر له 2000 او د ټپیانو هم له 2000 زیات یاد کړي وو. د راپور له مخې د غزلزلو له هرات ښاره بهر په شاوخوا 10 کیلومتره کې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلي او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدروس ادهانم ګبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې د هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعاله کړی دی. په دې روغتون کې 45 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خواړه به یې له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په هرات کې له بلې زلزلې وروسته پر مرستندوی سازمانونو غږ کړی چې له زیانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي ویست نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندوی سازمانونه چې د سرپناه څخه اوبو او د درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه لاریون کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېد دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند د لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزې اسرائیل هوایي بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 8 د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1400 ته رسېدلی دی. دغه راز اپ غزې ترنګ کې هم د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه 2050 فلسطینیان چې اکثر ویل کې ملکی وګړي دي وژل شوي دي. او نن د اکتوبر 14مه پر اوکراین د روسي د یرغل شپږ سوه ورځې پوره شو. د اوکراین د پوځ د لوی درسیز دفتر ویلي روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکړل چې ډېرې د اوکراینی هوایی مدافع لخوا شن کړی شول.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
فیصد متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په یوویشتمه په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یوه جومات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د خمري سیلو ته نږدې د امام زمان په نوم جومات کې وشوه، په دې جومات کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې اووه کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله. پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحد ایالتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړۍ تنګه شوې او د پیښې د یو قربانی د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې راسره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد کړ او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د څلورو او شپږ زرو ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
یقینا دغه ارقام او ساحه په رسنیو کې راغلی د څلور زنه تر شپږ زره پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي. دا تخمینی ارقام دي، ولې یو شی باندې چې موږ باید پوه شو هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي. حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د هغه وخت د حکومت لپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو موږ ویلی نشو ځکه دغه شپږ زره د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډېر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډېر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینې باید چې دوی راغلي. دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلی سیمو کې د هغه ډالو افراطي ډالو ځینې جوړ کړو. دا زما اوستا بیخی په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه هملته په رسنیو کښې راغله، ډېری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسان ایښی، که نه دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیسته یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغه ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجنډا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څانګه بلل کېږي شته یا غړیتوب پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کېږي، ترکستان شرقي او دغه نورې ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنې د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دوی یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کېږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي، طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعود دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنې دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنې په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نه شي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ کړي.
اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادیږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه وو په رسنیو کې چې عراق ته تللي دي او سوریه ته تللي دي او هلته یې په جګړو کې برخه اخیسته. البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه وو چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره دغه افراطي وسلوال چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې، مړه شول، ژوندي دي. سوال دا دی چې دغه حملې چې په افغانستان کې کېږي، په دې کې دغه بهرني جنګیالي څومره رول لري؟
ګورې، په عراق او سوریه کې چې وو هغه داعش نه ډېری داوطلبان، یو خو افراطي عربانو، بل د اروپانه ډېر کسانو هغلته، او د نړۍ د هر هېواد نه، د ډېرو هېوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و، د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه، د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقینا چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي، دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد د دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد د دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد د دې عربي هېوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډېر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشی. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلي، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپل دغه عملیاتو کې توانیدلی دي چې داعش تل کمزوري کې او یا لکه دوی چې وایي پرختیاي جرړي وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړی دي. د دوی د اداده چې دلته ډېر کسان د منځه وړي دي او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي او ارقام هم ښیي چې 3000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایل کې نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات، ګډې
ستراتیژیګانې او دغه مخته وړي. ځاځي صاحب وبخې لکه څنګه چې تاسو ویلې طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي او متحد ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړي دي دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستانه وتلي، نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غواړي دا ډول حمله وکړي؟
انګوري وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، خامخا دا جګړه به وي.
مذهبي اختلافات به د چاچا ترمنځ
د دې اسلام پالو د خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوي دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یا وایي چې دا فرض د بل، وایي چې دا سنت د بل، څوک وایي چې دا شاید د بل، څوک دا شاید. یعنی اختلاف موجود ده په بعضو مسایلو دیني کې، دا خامخا جګړه وي. دریز د دین واضح نه ده، په حال دا چې الله مې یو دی، قرآن مې یو دی، پیغمبر مې یو دی، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړي دي په ډلو ټپلو. حتی خدای پاک قرآن کې وایي چې تاسو په ډلو ټپلو په ګروها ګرو متبدلې کې او د اسلام دین په ورسه نظام ټینګ کې. پس بنا دا ده چې دا اختلافات انسانانو منځته راوستي دي او دا ډیره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکیل دي. او دا هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بې خبره دي او لیک لوست نشي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، دې خو نه ډیره زیاته استفاده کیږي. فقط ځان سپین کالی وغونده، پټکی ووهه، ږیره اوږده پرېږده، په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه و بېسواده خلک دي، یو یو څه وټوي، بل بل څه وټوي، بل بل څه وټوي.
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ دا اوس د افغانستان په کلیو باندو کې شته، یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو باندو کې له ځوانانو نه خلک راټولوي خپلې ډلې ته جذبوي.
یعنی ګورې څو عوامل دي، یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب راجو کړی دي. دوه مسله چې آل دغه یو وخت کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوه مسله، او نالوستي بي خبره خلک د دې څلورم مسایل دي. او بل دا چې یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرګ. ور دا ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزي و دو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټي، دا ټول یو ځای کیږي. بل اخره دا غسی حالت جوړیږي چې د دغه تنظیم د خو تجهیز غواړي، د خو اقبالات غواړي، د خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا دی مسلمان دا توانمند نه لري، دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوی دی او بل اخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځي صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي، مخې ونیسي؟
څو مسایل په امنیت لپاره برخه کې په وخت کې ډیر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم، یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکي، خلکو ته درناوی وکړي، هغه که مذهبي مسایل لري که اقتصادي مسایل لري، د دوی ته اجازه ورکړي او هغه ته درناوی وکړي او حقوق ورکړل شي. او خلق تنظیم کی نی حکومت دس نه دا چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کی مسؤلیت باید ورته پیدا کی د ډوډۍ نه باید ته خبر ووسی د تحصیل نه باید ته خبر ووسی یعنی ټول دولت حکومت هم دغه ته وایي دغه کې چې سالنګاری کیږي مثلا قانون باید موجود وي عدالت په بنا باید هلته حکمراني وشي قوانین تسجیل وي همدا چې اوس مثال زه شریعت وایم که نه دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته رالېږلی ده او زه یې لولم مګم شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی لیکن کوم اندغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه یې ولولم یعنی شرعي نظام چېشته وي او شریعت چېشته وي دغه ستونزې دي چې بالاخره ناامني پیدا کوي او د دې نه خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هېواد د دغه نه سو استفاده کوي
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب بیا تاسو ته راځم د طالبانو لپاره اصولا باید د دې ډول تروریستي حملو مخنیوی باید ډېر اسانه وي ځکه چې د دې ډول حملو پر طبیعت باندې په سرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډېر ښه پوهیږي دوی تقریبا پنځلس شپارس کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې وه دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دی ک د دوی استخبارات کمزوري دي یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي ولې نه دی
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی یو ځای سره کار کړی د دوی مشران تګ را تک که د دوی تاریخ تاسې وګورئ د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډېر نږدې پاتې شوي دي او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي دا د لویو استخباراتو پروژې دي زه په دې باورم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي دا سیاسي دي دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي اوس که د دوی دغه سیر دی حرکت وګورئ که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو سوریه ویجاړ شو لیبیا ویجاړ شو یمن کې اوس هم جګړه دی افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسې داسې فکر وکړئ چې خپله په افغانستان کې موږ خو هیڅ اختلاف نه لرو یعنی په مذهب کې اختلاف نه لرو که هغه شیعه ده او که سنی دی دلته په سلهاو کلونو د یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسی او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو لسو پنځلس کلونو را په دې خوا په دوی باندې بریدونه کیږي او دوی هدف ګرځول کیږي لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي نه مذهبي چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده
بله مننه ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو د داعش ډلې خپل تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه ونیسي
ګوره د خپل بس لري چې انده په کلو باندې کې تاسو اوسېږي ما مخکې هر ځو کړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري اداره چې لري چې هغه په بهر کې
په هر کیسه سم مطلب څوک دی وبخې کله په جزئیات سره وای
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کې تاسو دقیق وڅېړئ. مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې یو پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو هېوادونو هلته لکه چې مخکې اسمان صاحب ویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسله وال راغلل. دا ډېر زره بېرته خپلو کورو ته لاړنړل. دغه وسله وال بچي وزګول، دا وسله وال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسله وال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول. دا 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 نو ای دغونه بل اخره دغه سی بلاګانی جوړی شو.
اوس که د تاکتیک مسلې تراشه یو بخی چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
عین هغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوې ده، شم استفاده کی
پینځه کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته کوګورې د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو دا انتحاري حمله نه وي، مګر اوس انتحاري حمله باب شوې دي.
اوس خو ګورې، اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده. کوم پرمختګونه چې هغه کړی دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاري حمله باید وشي او ځان وژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطی بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریزه دي، توند دي، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نکی هغه فکرونه سره چې د دوی فکر سره مخالفي. یعنی د دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنګ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نشي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه هم چې تاسو وګوري د دې رنګ ډیر رنګ کوشش داده چې مذهبي رنګ ورته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، کلمړی تاسو راته وایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګوره، نه تنه د طالبانو حکومت دغه 50 ملک اسلامي چې لرو دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم. دوی هر یو شریعت ادا کوي، کنه هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي ترڅو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شریع کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي؟ ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې 50 اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر
برخه کې؟
دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، او د دې نه به هغه خارجي استخبارات لکه تاچر چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې جدي دیتا پاملر نه وکی او د دې مخنیوي دی وکی بل خبره چې غواړم طالبان ته وایم دا د چې دوی ته خلکو ته د په وای وای کی د ذهني له لحاظ دوی د باید کار وکړي خلکو سره چې دا یې څه رقم او مفکوره ده دا څومره د اسلام سره مغایرت لري یا د دوی فکر څومره اوسنی وازې سره اختلاف لري او دا د باید خلکو ته د په وای طالبان ورکی او د دې مخه دی ونیش.
ډیره زیاته مننه د خبرونه میلمانه او محمد اسحاق قطمر د سیاسي چارو شنونکای او محمد یوسف امین ځزای د سیاسي چارو شنونکای له کابل له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پای ووریده.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240 0.